السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه. خو په لیدې سات په خبرونو کې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوله. پولیو پاک افغانستان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه د واکسین کمپاین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس، بالامرغاب او بله هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال پیل راهیسې د پولیو اتلس چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې ده. دا یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین مخه نیولی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 2,30,000 کسانو مرستې ترلاسه کړي دي، خو سخت ژمي ته په پام لا هم ډېر خلک زیات ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه یې ترلاسه کړي، خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي. د اوچا په خبره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. د نجونو د تعلیم افغان فعال متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد السانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښان ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی په مرسته پرون یکشنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پانه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 کال په حمل میاشت کې طالبانو استخباراتو توقیف کړو. شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړی. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی و، خو ګورنۍ هغه مهال دا تورن رد کړی و. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دی. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تر رسیدلی دی. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 تر رسیږي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پرون نن دوشنبه وویل دوه تنه مشکوک برید کوونکي پلار او زوی و. پولیسو په یو خبری کانفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچیانو خبرې بنن دوشنبه هم په برلین کې دوام عمومي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې دواړه لورو پرون یکشنبه هم 15 ساعته خبرې وکړي، خو کومه ښکاره پایله پکې ترلاسه نه شوه. د منځنی ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاپ، د ډونالد ټرمپ زوم جارد کشنر او نور امریکایي مرکچیان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 مادهیز پلان څرخي چې امریکا وړاندیز کړی او وروسته یې اوکراین یو شمېر مادې لرې کړي او 40 مادو ته راکم کړی دی. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډلې لوبه له سریلانکا سره روانه ده. د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې. افغانستان د لوبې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه. تر اوسه په 15 اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 180 منډې جوړې کړې دي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روان دي، افغانستان په بری ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره، او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړۍ لوبه وړمه ورځ بنګلادیش ته په 3 وکټو وبایله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدی ہلا چی ٹول جوڑ دو ہو سیکمن بیاست شو واسطے ول سم ٹول گی وش پر جم واسطہ پتے لوست کی مود زی ای ترکیب ار ون زنی موضوعات و ال وسر مود پان جوڑشت او د کلورو پلاس جوڑشت مو او دا ہن باندی ہم پوسول چ دی پ زی ای ترکیب کی چ دو خپل دند سر ترسی ہم دارنگ د نباتات پ واسطہ د نوری انرجی جذب مو ال چ سنگ نوری انرجی جذب شو پ کیمیاوی انرژی باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایی ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایی ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په زیایی ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په ازیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ازیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلاکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل شدې د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیر موضوع کارونو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخې په کمه درجه کې کولی شي شوه و کې خپل عملیه تعامل سره ورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کېږي، کراریږي عملیه په کرار ډول سره، په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 سرویش درجه ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کېږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر ځایي ترکیب باندې خپل اغېز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د چې ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ځایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسو وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنی په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه ده اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ځایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه سو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي، نشایستي او قندونو په واسطه. په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي، او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ځایي ترکیب عملیه چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کې، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي. چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل، دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون دی اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي. چې موږ ویل کچیر کاربون دی اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلال رما چی جوړ روغ او صحت مند بیاست شرق لاس د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د هغه کوم بینظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپیژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بینظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت وو چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کوم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینې پرګونو کې بندش ورته رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو پاته نورې بینظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت څه کیږي زیاتیږي په کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعات ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نشانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دی هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د فکیږي همدارنګه دې چې دې د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالي لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې د چي هدف حجره چې د هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتانات مخنیوي لپاره د هضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د اوم کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دی چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخه نیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومی ده یویشتم ټرایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلو چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې ول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخ کې لزریجن د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورست لزریجن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما د ناجوړي چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې کرامسته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دا به نظمي چې د په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه شزي چې 15 سلويشت کال عمر ولري تر هغه ډېر ولري د دې به نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې را کړه کیږي یعنی په لسو نفر کې به یو نفر په ماشوم په دغه نه جوړي اخته پر پسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینټیکی ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دا ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم لاسه یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه او ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دی د شوزو په جینټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نشي نشانی چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د یو سلو سلویشت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتی ځانګړتیاوي چې دی هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزم په دغه شوزو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه شوز چې دی ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځند نه وي خو ځینې وختونه لږ ځند موجود وي پکې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکې ښکاره کیږي
د دې تشخیص چې موږ په داس ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یو ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورمونی درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلون لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې نارغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولای سو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کوم مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر زی، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص، او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښتي، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نړیزي مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغوم خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړۍ پوښتنه ده، یویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1944 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخی دست یو زیو چه یو آسمان بختیاره که ده و غیر لری و غرونو که یو خونزه و پخپل لارم زن می پکی داخل که و اغلب گمان ده و کلون و ماه چه لارم دو ساعت مزن می پخپو و که و اول تا می زن داخل که بینو در روزان ولایت مختلف و لسواله لو که گیزه و چوره تیرین کل پدی که من خونزه و لسته ده و وطن تراولو. بیا د پښتو په دسا کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په دسا کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خراب دی هلته تړل تقریبا 2.5 خراب او کله چې باغوي وږي شول رخصتې وخت بشو نو چې به واده را باندې به واده بس به په وخت کې مام ځان ته ورځي په دور په یو خر پیدا کړه یې کړې نو هغه به تر دې مراسم ځکه لار ډیره زیاته و او ډیره ویرونکې لار د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې زی و او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوکرالو بیا هم صرف بیا هلته ویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې خوانځي ته چې ماشومان په خرو راتلل علت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډېره زیاته غرنۍ و او دا خوانځي چې و دا د کورونو نه لري و نو دا رواج هلته لکه ځینې مکتبونو ته یا خوانځي ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دا خر یو ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم او یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ او ډېر درنو ستار دی د عزت وړ سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل ورسته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې یا لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لړن کې شي خلکو ډیر زیاتې خوښ کړلې او په ډیر لږ وخت کې زه د لړن کې شو د مجموعې خاون شوم چې نوم یې ورکه چاپ شو دا د نورسته نور فعالیتونه پیل شو.
لسمیم صاحب نه ما په خپل هم د خبره اوریدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعری اوسم ز کوم یو نیم غزل ډایرک هم سکل فیسبوک کې لیکم به د فیسبوک نه بیر کړه وخت ما کمپیوټر کې ولیکم دا مې اله ده چې و بل ټولګه مې چاپ شي د شاعری
ډیرخه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لاندو کیسو او نثرونو هم خبري وکړو خو اوس لږ خپل لومړی مجموعه نه چې په خوا چاپ شوې ده کله غنه یو شعر راته وایست کولای شي
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی او سترګو ته کزینو جړه چیرته زی او نوري په سچیت له خپل امر کړ او مخې تور خاور او تسا چیرته زی او ته چې لمه پختې ته وایا ته چې لمه پختې ته وایا ورېزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خون خورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پر تمام وی چې وښی تیر مس رنگین خایست لیلا چیرته زی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته
ډیر خه تاسو ډیره پښتنه کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړای
bale bale او چې لښته زه تم په دا شیر په لیکلو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستون کې په فکر کې واه چې ما هغه سوچ چې بل څه دی
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورکړ
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لږ کیسو یو ټول دی وا د محلونو خوا کې اغه ما لوسته و او پاره کې یو ټکی چې زما ډیر زیات خوښ شوی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګ یو ناول مې لوسته و غم سلیم شه راکړی چې تر اوسه په مختو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې صاحب زاده محمد ادریس لیکلی دی ډیر د ښکلی ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما کې زوکه خوښه مې شولې البته د لیکلو چل مې ته کړی دی د زمان د کوند لومړی دغه ولند کیسه او دغه نورستنې په نورو کیسو په اړه کوم د شهادت په خبر کې مو خبرېدلې ځینې کیسې مې ډېر زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وسته د امام زاور اسمان کې چاپ شو د زړه دغه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو څو شپته لند کیسې لیکلې خو زمان لند کیسو په دغه کې و بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دا سب ورته وایستو کار څو دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي حتی واستغانو کسبیم سي اش میسب اندغه سي نورو د ډېر زیات وسته ډېر دغه کوي زما په مجموع باندې ډېر خېصه ریزي ودی کړي او همدغه سات کې ډېر زیات خوخو دا راوسته تاکل کې په ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی دا افغانستان ټول تلویزیونونه د زما ډرامې خبرې شوي
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنګ سی په لیکلو کې زما په نظر لمرانه شربان چې په داسې څه ته لیکلو کې چې ترته د مخه چا نه کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرنګ کې سو محتوا یا منځپانګه چې ده هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه دومره ویم چې بیخي نوی په دې چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې څو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي د کامین او خواله دا ټولې د څېړلي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پکې دی شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی د منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا ښځه دا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
باندې هو اصلا دا څه دی چې بله دا ستاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وي په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو شیک زده مخې ته ورځي او دا تېر باسي پیسې پر راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دا چې یو دغه په برابر واج چې دا په ټول ډیر اوسلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې واج په څون کې خلاصه کړو کولی نه نو خالي هم نه دا خو به ښه ډیر زیات خلک خو خطر
ډیر ښه ترابس ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې ستې بلتنه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل ټوله کیسه دې د منځ ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه پکې باندې کاریږي موسیقي پکې د بیک ګراوند کاریږي بل اغیز نسبت د دغه نه ډیر دی د لنډې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو خپل جنې په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل نه ښه د هغې جړا د هغې ادا دا په خپل د لیکل سم چې نړۍ زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې په دی هغه باید پټي مخکې نه رسوانی او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټور مو د ډایرکټری او مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټری، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټور مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په کابره پوه شي پکې. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کابرمن خپل کار دی، د ډایرکټور خپل دی. دا یو ځل کابرمن ته صحنه تشریفي نور کابرمن پویږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټور مو په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې کې زه درته وکم او دا مرکز تاسو په دې د دې افسیله نه لري. او مې نه ډېر تکلیف په ما کې الولو چې دا خلکو زما د خواري مې له هاته په ما کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه؟
یو د درې مې لیکلو یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشم. په مدیر د معرفت افسر هغه و بس و مې لیکله د کرمي شپ لومړنۍ وخت او بس به ډېر ټول خلک وي چې لري او ته به مډالونه ما خلک ته ورکړو. دا لیکل مې د درې مې لیکلي د کومه ځات تلویزیونی ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دی. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وځي زو د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نو شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره د خلکو جوړ کړو چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کوم فرهنګي کړی چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلی. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بل ورځ مې وڅو دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی او نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کارلنې ناخوالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وي. یو پنځه خیسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیز نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مرتبه وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویردی نو سایکاټرست چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړ، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي.